پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
قدر منوردونکو السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوی باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسید. جمهور ریاست وایي غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د دې سفر له وروستي حاله مو خبر وو او دا چې پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي یو لنډ بحث هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د ده سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري او په سیمه ییزو همکاریو کې به د پاکستان فعاله رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړې. ولسمشر غنی له قریشي سره په خبرو کې وویل چې د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د وړاندیز پر اساس یې پاکستان ته سفر کړی دی. د همدارنګه وویل ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید پر متقابل درناوي او د دوو دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ولاړې وي. ولسمشر غنی ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. ارګوای ولسمشر به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ او ترانزیت، امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قبندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی، د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون د چهارشنبې په ورځ پیل شوه، خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هندوستان سره لوبه وکړي. دا لوبه نن د ځایي وخت پر 10:30 بجې چې په افغانستان کې شاوخوا 2 بجې کېږي پیلېږي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې 3 امتیاز لري، نو د مخکې تګ هیله ختلې ده. خو که چېرته هند دا مسابقه وګټله، سیمې فاینل ته به ووځي. پرون په دې 50 اووریزه نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټونو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پایلوبې یا سمی فاینل ته لار وکړي. پاکستان له اوو لوبو اووه امتیاز لري او دوی لوبې پاتې دي. که چیرې راتلونکي دوی لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوو لوبو څخه یې وبایلي، نو په دې ډول به پاکستان سمی فاینل ته ووځي. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د قزاقستان په جنوبی سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکي لارو کوڅو تراوتلي او له حکومت غواړي په دایمي توګه د دغه هیواد په نورو برخو کې د ځای ورکړل سي. دا وروسته له هغه چې په اریس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان وژل سول. په 2009 کال کې هم په اریس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونې چاودنې سوي وې. د تیرې دوشنبې په ورځ له اریس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال سول. اوس دا خلک وایي دوی اریس شار ته له بیرته تګه بیریږي. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له اریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د دې هیواد ولسمشر قاسم زورمات توقایف ویلي چې په دغو چاودنو کې لاس لرونکي به مجازات سي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه دي. له دندې څخه د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر لیرې کول او تر وخت مخکې پارلماني انتخابات کول هم د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د ګرجستان د پارلمان رئیس د اعتراضونو پر همغه پیل کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې. د تیرې شپې په اعتراضونو کې یو شمیر معترضینو له هغه 13 کلن اعتراض کوونکي سره د یووالي په خاطر یوه سترګه تړلې وه چې د دې مظاهرو په پیل کې یې د پولیسو په مردکۍ یوه سترګه ړنده سوه. دې اعتراض کوونکو د شپې په پای کې د اروپایي ټولنې ملي سرود هم وژغوه. اعتراض کوونکو وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې د ګرجستان په پارلمان کې د روسیې د پارلمان یو غړي ته اجازه ورکړه سوه چې د رئیس پر څوکۍ کښېني. د خبرونو پای.
له ملالی بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غني له پاکستاني چارواکو سره د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په هیله نن اسلام آباد ته ورسید.
دوی اتصال منطقه وي، دوی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې، څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په یو بحث کې د افغانستان او دغه راز د پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو سره غږیږو. په نړیوالو موضوعاتو کې به په جاپان کې د نړۍ د سترو شلو جی شل ډلې د سرمشریزې په باب واورئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صاف او وزي اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باپرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسید. جمهوریت ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي: منطقوي یا سیمه ییز اتصال، تجارت، ترانزیت او پانګونه، امنیت او سوله. اشرف غنی نن اسلام آباد ته رسیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل او دغه راز په پام کې لري چې نن د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان چې دی هغه په بلنه اشرف غنی هغه هیواد ته تللی او دغه راز د پاکستان له ولسمشر عارف اولوی سره هم خبرې وکړي. دا چې جمهوری ریاست پاکستان ته د افغان ولسمشر د اشرف غنی د دغه سفر په اړه نور څه معلومات له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره شریک کړي دي. له کابل له سټډیو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام را سره د اکرام صاحب، جمهوری ریاست نوی څه ویلي پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان ولسمشر مانی په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې تازه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل او په دې کتنه کې شاه محمود قریشی ولسمشر غنی ته د خراغلات ترڅنګ پاکستان ته د نوموړي په دې سفر باندې خوښي وښود او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو او همکاریو د پراختیا او د باوري فضا د رامنځته کولو لپاره د خاغلی غنی دغه سفر مهم وباله. فدی خبره شوی اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر په دې ناسه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوایلی او د سولې د مشورتي لوی جرګې د اساس او د اجماع او وړاندیز په اساس باندې پاکستان ته راغلی دی. د ارګ په اعلامیه کې هم دا شون راغلی دی چې افغان ولسمشر په دې ناسه کې په ټینګار سره ویلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید په تقابل، درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو د اصل په اساس باندې ولاړوي. دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه باندې ترسره کیږي افغان حکومت لدی سفر پاکستان ته د افغان سولي په برخه کې د مثبت همکاري هیله لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاوسین مرتضوی سرموچ خبري وکړي نو موري ازادي رادیو ته وویل چې په دغه دور زنی سفر کې به افغان ولسمشر لبیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري.
امروز
درته دوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن دی ولول پوری پلاوی په مشر پاکستان تر رسیدلې. ولسمشر باد دغه دوه ورځېنی سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم ولسمشر بهرنیو چارو وزیر یو شمیر سیاستوالو او پاکستانی سوداګرو سره وګوري. په سیمه کې اوس لیدلورو بدلون کړي د افغانستان د سولې پاړه یو اجماع رامنځته شوی دا موږ هم هیله لرو چې د پاکستان د افغان سولې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. خغلی مرتضوی همدا شان ویل چې ولسمشر غنی په دې سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سیمه ایز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت او پانګې چونې، امنیت او د سولې په مسایلو باندې خبرې وکړي. نوموړي ویل چې ولسمشر همدا شان په دې هیواد کې لمیشتو افغان مهاجرینو او محصلینو سره هم وګوري. پاکستانی رسنۍ چې موږ تعقیب کړي نوري صاحب د غوې د راپورونو په اساس باندې چې ولسمشر غنی په دغه سفر په ترڅ کې لاهور ته هم زی او د لاهور د گورنر ترڅنګ به حل ته د دوړو هیوادونو د سوداګرو په یو غونډه کې برخه اخلي او روسته به سبب البته د سفر تر سره کیږي چې لاهور ته زی د جمعې لمونځ په بادشاهي مسجد کې ادا کی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار اسلام آباد ته ورسید. اولته د اسلام آباد په وی ډګر باندې د عمران خان د اقتصادي چارو مشاور عبدالرزاق داوت لوري ورته هرکلی ویل شو. روسته گورنر هاوس ته صدر اعظم هاوس ته لاړو. اولته د هغه کوم رسمي مراسم چې هغه تر سره شول. نوري صاحب دغه سفر په داسې حال کې تر سره کیږي چې د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دلته په کابل کې د افغان سعودي په برخه کې د پاکستان پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. ویل چې اسلام آباد باید په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. دا د ملي وحدت د حکومت د مشر په توګه د اشرف غنی دریم سفر د پاکستان ته تر سره کوي. خو که هم دویم سفر په غیر رسمي ډول باندې بلل کیږي خو یو ځلې په 2015 کال کې د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې د اسامبول ناسه چې بلل کیږي پاغه کې په پاکستان کې په اسلام آباد کې حکومت جوړ شوی او برخه اخیستې وه.
اکرم الله اکرام له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، و امر د افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دور زنی رسمي سفر پاکستان ته ورسید. جمهوری ریاست ویلي چې په دې سفر کې به په سیمه ایز اتصال، تجارت، ترانزیت، پانګونه، امنیت او د سولې پر موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د دې موضوع د زیات بحث لپاره هم د شپه د افغانستان د چارو کارپو یونس فکور او د غراز د پاکستان د چارو چیرونکو اجاز خټک دوړ را سره وصل دي. بلې فکور صاحب او خټک صاحب خبرونه ته خلاصت.
مننه مننه.
افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه لټاکل کې دوه وروسته په څه باندې څلورو کلونو کې د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. مخکنی سفر د ډیپلوماتیک عرف خلاف راولپنډی ته او مستقیم د پاکستان د پوځ لوی درسي سره وکتل. خو دا ځل اشرف غنی پاکستان ته اسلام آباد ته لاړه او هلته د پاکستان د سیاسي چارو د سیاسي مشرانو د هرکلی وکړو. لومړی لیدنې کتنې هم له سیاسي مشرانو سره دي. خټک صاحب، دغه توپیر تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا د پاکستان دغه اوسنی حکومت ته زیات واک ورکول شوی چې د افغانستان په مسله کې رامخته شي؟ یعنی عمران خان ته اوس خلاص لاس ورکول شوی دی چې له افغانستان سره په اړیکو کې دی پرېکړه وکړي؟
دا خو ګوره زیات لاس ورکړی کم لاس ورکړی دا رسمي خبرې دي. خبره ده چې پاکستان یو افغانستان باره کې یو خاص نظر لري.
خټک صاحب، هدف دا ده چې د مخکنی سفر توپیر په همدې کې ده چې مخکې اشرف غنی له صدر اعظم سره ونه کتل، د پاکستان له جمهور رئیس سره ونه کتل، مستقیم د پاوز له لوی درستی سره وکتل. ولې دا ځل هغه ده چې له قریشي سره کتلې دي او وروسته عمران خان سره ګوري؟ یعنی په دې معنی په دې سفر کې حتی د پاکستان د پاوز د لوی درستی زیادونه هم نه ده شوې.
سوال سے پوچھے ہو مجھے دیکھیں خپل جواب در کوم دیتا جواب کون ہے کوم جب جواب در کوم دا سے دا چھے دی فوج خپل یو رول دے دی پاکستان پا پالیسی کے اگا کو آگا سر رسمی طور بانے ملاو شی کو ملاو نشی دی فوج رول نہ کم شوے دے نہ زیاد شوے دے مخ کی اگال تا چھے لانو ایسا میں سے نو لسمہ دگا سر ہم ملاو شوے ہو وزی اعظم سر وقت کی ملاو شوے ہو خور سر ور سر پینڈائی تم لاڑو اور فوج مشر سر ملاو دا در فوج مشر سر نہ ملاوی گی او دل تک وزیر خارجہ سر ملاو شروع او وزیر اعظم کی دیش ملاو شی نو دا خبر دی کو پاکستان دیو خاص پالیسی دا ای کے سا خاص پرک ماتا نخ کاری فی الحال اس سمر فرق پر آجی روغش کے بس سمر دقا کئی دوارا خبر اصل خبر دادا چھ دوارا ممکن پدی پوری چھ ترسو پوری دی خپلا کی خبری نیسا مکڑی دا مسئلہ نحل کی او اگے کے سمر فرق دے دے بانے سوچ پکار دے
خٹک صاحب
پاکستان کے فوج سمر رول کئی اگر طول تا پتا دا
خٹک صاحب اس دسول موضوع دیر ہاتھ شوی یعنی تقریبا دس چاروا کل ورسو سرگندون خکاری چے نو مرحلے تے داخل شوی پاکستان ہم دسول پ پروسہ کی مهم لوبغاڑے بلل کیگی چ فکر کوی چ پاکستان پدی برخه کی دازل عملی همکاری ته چمتو د افغانستان سره
دا دا وخت راي وړي جی روغ نه د پاکستان مخکین کار شو نو اوس کوي خودو غسنګ روغا خبره دا دا روغا کې به د پاکستان سو افغانستان نه تمې دي اده پاک افغانستان په ګټه دي کو نه دي ګډه به افغانستان کو هغه کې ډېر مختلف سوزي نه دي الته دي افغانستان پاکستان کې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې خپل انډیا سره چې ای بھارت سره ان سره کما جګړه دا هغه په نظر او هغه افغانستان مسله دا چې افغانستان وي زړه آزاد ملک مما هین سر تعلق دی کوپ کې سره دی کوم کې سره دی دی کې پاکستان کا نشتا
بل
دا ټول خبرې دی په دې باندې نو دی کې پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی
bale خټک صاحب
نو هو افغانستان کې دی
bale مننه خټک صاحب فکور صاحب د خټک صاحب څرګندونو داسې ښکاری چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې یو نور اندېښنې لري د هند یادونه وکړه د کشمیر یادونه وکړه آیا بل اخر موږ دې مرحله ته تر اوسه پورې پاکستان نه رسیدلی چې کچیر د نور مسایل وي خو ته پریک دی او د افغانستان په تیر بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کیږي چې باید عملی اقدامات وکړي خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي آیا فکر نه کوي چې بل اخر پاکستان دغه مرحله ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او ځغ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده او ګوته پاکستان ته نیول کیږي او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملي قدمونه واخلي نو اوس زه فکر کوم د پاکستان نړیوي سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دای ژول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل شي د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول موږ اون کې استراتیژیک نه وارو موږ پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نه سي برابر ولای د چین سره د سی پک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزن ډول لکه زموږ د میسي نه کېږي تجارت یې د افغانستان سره نږدې دی چې تر نیمایي و صفر ته ورنږدې سي د اسیا مې نه سره د غفي چې د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د اسیا مې نه او تاجکستان او ایران با کیفیت مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دایم پاکستان ته لو ضربه ورکړي او په لاور کې د خپل تجارت کوي چې دا د اشرف غنی د لاس دا د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د زفت تر کومه اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سره غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي دا نوې برخورد ولسمشر غنی د دې چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستا مشکل در حلوم. خو ستا مشکل چې دې انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي، تجارت آسیا میانه ته د افغانستان د لارې ورسي، د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد ستا تجارت به کیږي. نو زه فکر کوم چې دی د دې لپاره ورغلی دي چې دوی ته وایي ستا پرابلمونه در حلوم، خو په آخر کې دا پرابلمونو حل د تجارت د منطقوي اتصال دا خو په امنیت پورې اړه لري، نو امنیت هم باید تامین کړو. زه فکر کوم چې پاکستان تر فشارو لاندې دی او دا ځلی به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وضع د بهبود لپاره د افغانستان سره و ځینو لومړي قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي، چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین یې دا دی چې طالبان باید د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي.
دغه د سولې په اړه وروستیو څرګندونو ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیله مندي ښودل کیږي چې ښایي په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي، پاکستان باندې وروستیو فشارونو ته په پام سره فکر کوي چې بلاخره پاکستان به هم له خپل هغه دریس څخه په استفادې چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي؟
زه فکر کوم چې تا د مخمد خټک صاحب سره پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلی سفر وکړي او هغه سفر یې فرق درلودي. په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټوله کار په نظامیانو پورې اړه لري، د دوی څخه غوښتنه وکړي چې سوله تامین کړي، اما خپل څه نه درلودي چې څه در کوم. اوس چې پاکستان سخت پر ګوندو شوی دی، د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په د درې څلور میاشتو کې سخت واري پر طالبانو کړی دی، او د ناتو د ریس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ نه سي ګټلې، دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکیانو ته. هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې، ترانزیتي لار، د اوبو مسله، د ترانزیت مسله، د تجارت مسله به حل شي، او په ځمن کې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکه. زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیګنی د پاره، د اقتصاد د تقویې د پاره به دغه جګړیز سلاح چې دې ته تاوان رسولي دي طالبانو یې مایا، دا به په سوله راولي د افغانستان د حکومت سره به پر د مذاکرې پر میز کې.
ډیر مننه له جاس خټک د پاکستان د چارو له کتون کې سره مواړي کپرې شوې ده، بلې یونس پکور تاسو هم مننه له خغلی خټک څخه هم مننه چې مخکې په دې بحث کې انګړون وکړل. قدر منو اوریدونکو، ازادي رادیو اوري پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د چې له پاکستاني چارواکو سره پر کوم موضوعاتو خبري کوي، او په دې دواړو هیوادونو ترمنځ به په دې سفر کې کومه مهمه پریکړه وشي، په دې اړه به تاسو له ورسته پر مختګونو خبره وو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې، په جاپان کې د نړۍ د سترو شلو اقتصادي هیوادونو چې دی جی شل ډلې په نوم یادیږي د سرمشریز له حاله خبرو، خو اوس اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د پروان ولایت د جبل سراج د فابریکې دویمه برخه د طلبې تفلاندې شوې ده. دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د دوا طلبې پر سر له یو نیمه بهرني شرکت سره خبرې روانې دي.
موږ هلته روزانه د 3500 ټنه سیمټو تولیدي ظرفیت لرو، او چې د دې چارې به ډېر ژر بشپړې شي. جبل سراج دویمه برخه فابریکه سالانه د 1.1 میلیون ټن سیمټو تولیدي ظرفیت لري، او په حدود دی یو سلاویا میلیون ډالر پانګونه مې پرې کیږي په دې فابریکه باندې.
خغلی مطفی وایي که دغه فابریکه فعال شي خلکو ته به د کاري زمینې برابرولو تر څنګ له نورو هیوادونو نه د سمنټو د وارداتو کچه هم ورسره راټیټه شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لا هم په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو ستونزه نه ده حل شوې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یو سلوشل بیلابیلې تولیدي فابریکې د استوګنځایونو په منځ کې فعالیت کوي چې خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
که داری پارکاش ندی یک از اجیر زمین است و ای فعلا هم با شما صحبت میکنم توضیحش عملا شروع نشده ولی تمامش روی کاغذ میگن که ما توضیح میکنیم ولی متاسفانه این سال هم بودیجه برش در نظر گفته نشده.
ده خاقلی علامیار بخبره ده دغو سنتی پارکونو ده احاطی ده دیوال جورول لپاره یو سلو دیرش میلیون افغانی به نظر که نیبل شوی بی خو کار پر نده شوی. نصیر احمد علامیار اندیخنه خودا چه سوداگرو او ده تولیدی فابریکو ده پانگوال لپاره ده یو مناسب جای نتاکلو لعمله هر کال لیو جای بلتا ده فابریکو په انتقالیدو که اقتصادی زیانو ناوری. ده کابل په شهزاده سرکی تو بحنه اثر په مقابل که افغانی په دیر دول تبادل کیگی. یو امریکای ډالر یو واتی افغانی 500 پوله، یو یورو 290 افغانی، یو انګلیسی پاوند یو 32 افغانی 10 پوله، یو سعودي ریال یو 20 افغانی 50 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانی 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 502 افغانی.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم یو نړیواله موضوع راخلو. سبا په جاپان کې د جی شل هیوادونو اثر مشري زده. جی شل د نړۍ د سترو شلو صنعتي هیوادونو هغه ډله ده چې د نړۍ په اقتصادي بهیر د مالی بازارونو په ثبات لویو پانګونو د خلکو په وضعیت او ګڼو نورو مهمو مسایلو بحث کوي. صفي الله ستانکزی زما همکار دا موضوع څېړلې دلته په سټډیو کې راسره دی. ستانکزی صاحب، دا ور جی شل غونډه ما مخکې غلط پته وویل چې په جاپان کې کیږي، بس اساسي موضوعات څه دي؟
مننه کوم نوري صاحب. جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزه دا ور د جاپان په کوربتو په اوساکا ښار کې په یوه مصنوعي ټاپو کې چې کازاشیما نوم دی په هغې کې به ترسره شي. د نړۍ اکثره مشران له هغې ډلې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د چین ولسمشر شي جین پینګ، د برازیل ولسمشر جایر ورسېدلي دي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په لار دی او رسیږي به. په دې سرمشریزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي، په لویو اقتصادي پانګونو د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جګړه او اغېزې، د تیلو د بیې په راټیټولو، د اقلیم د ښه کولو، همدارنګه د هیوادونو ترمنځ په کړکیچ باندې له سمندرونو د پلاستیک په راټولولو چې دا یوه بیخي نوې موضوع ده، په دې باندې به دا ور بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون وویل دی هیله من دی چې د جی شل سرمشریزي ګډونوال مشران د آزادې سوداګرۍ، د نوښتونو په اساس د نړۍ د اقتصاد د چلولو، د ډیجیټل اکانومي یا ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼ نورو موضوعګانو باندې تعهد وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي او یو واحد پیغام ورکړي. به همدارس هیله وخوده چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړه او مخالفت د حل لار پیدا کړي، ځکه چې د دوه دواړو هیوادونو مشران د خبره چې په دغه سرمشریزه کې به هم جلا سره لیدنی کوي. همدارنګه اقتصادي مسایلو ترڅنګ په سیاست او امنیت باندې هم بحث کیږي، تر یوې اندازې پورې په خاصه توګه باندې د منځني ختیځ وضعیت یادیږي چې په هغه کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته اشاره کیږي.
بله، تاسو ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د غونډې ته روان دی. په ډیر حساس وخت کې د ایران سره د امریکا کړکیچ هم ډیر زیات شوی دی. که د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه راته ووایي چې دی به له چا سره ګوري؟
د دې ترڅنګ چې امریکا د جی شل هیوادونو یو سر هیواد دی، په سیاسي مسایلو کې هم امریکا تر ډیره پورې ښکېله ده او د امریکا ډیر سیاسي مسایل به هم په همدغې سرمشریزه کې یادیږي. البته په جلا لیدنو کې چې د امریکا ولسمشر به لري، د امریکا ولسمشر تمه ده چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. له ولادیمیر پوتین سره د تیر وار هم په ارجنټاین کې په جی شل کې سره خبرې وکړلې. همدارنګه د امریکا ولسمشر به د پوتین سره د آئین اف یا د لندو وطن ویشتونکو توغندیو په اړه هم سره بحث وکړي، چې ویل کیږي امریکا اوس روسیا اوس تورنه ده چې سرغړونه کوي. یو څه بلم باید ووایم چې د ایران په اړه باندې به دوی بحث کوي، ځکه چې په ایران کې کړکیچ زیات شوی دی او روسیا د ایران دریس خوښي یا ملاتړ ترې کوي. د شي جین پینګ سره به هم دا خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د تجارتي جګړې په اړه باندې.
ډیره مننه خو را سره اوس یو په پښتنه هم کوم د کرکټ د
اقتصاد او کرکټ
کرکټ به ولاړ شي د انګلستان د نن لوبې پرته به
نن په انګلستان کې په د ویسټ انډیز او هند د ټیمونو لوبه ده. هند تر اوسه پورې لوبې نه دي بایللي او ویسټ انډیز لوبې بایللي دي. د هند لپاره مهمه ده چې د ویسټ انډیز ټیم مات کې څو په څلورو غوره ټیمونو کې ځای پوخ کړي.
او د افغانستان بل لوب هم له پاکستان سره ده.
د شنبې په ورځ به وي د پاکستان د ملي ټیم سره چې پرونی البته د پاکستان ټیم د نیوزیلند ټیم مات کړی او په قوي دریس کې هم ده.
بلې سفیر الله ستاسو لپاره مننه. قدر منو اوریدونکو پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د مخکښو خزو اونۍ ز خبرونه درته خبرو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. خو اوس پام وکړي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته چې ملالې بشری اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر بد دواړو هیوادونو لپاره مثبت پایلې ولري او په سیمه ییزو همکارۍ کې به د پاکستان فعال رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبرې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړي. د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو غونډې نن په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت پر موضوع جوړیږي. د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن ویسټ انډیز له هندوستان سره لوبه کوي. د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکي له کوڅو تراوتلي او له حکومت غواړي چې په دایمي توګه د دغه هیواد په نور برخو کې دوی ته ځای ورکړي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریونو نه روان دي. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه څرګنده کړې ده.
کخی خزی
سلامونه. از فرشته غنی مو تاسی د مخکخ خزی خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به هم یو فعال او د افغانستان د مشهور تیرو څخه په خبرونه کې لرو چې هغه تجوار کاکړ ده. هغه په اصل کې د کندهار اوسیدونکی ده. په کندوز کې زده کړې کړي او لمړنۍ دندې هم د خون کې په توګه په کندوز کې پیل کړه. نوموړي د تجوار کاکړ په نوم د یو خصوصي خوانځي تاسیس کوونکی ده. شاوخوا 15 خالې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې کار کړی. هغه د پوهنې په برخه کې زیات فعالیتونه تر سره کړي. د معرف په برخه کې د وزارت مشاور او په روزګان ولایت کې با صلاحیت میرمن پاتې شوی چې په خپل هڅو یې ځینې خصوصي مکاتب یا خوانځي جوړ کړي او له هم لګیا ده. د هیواد په تیره د کابل ماشومانو لپاره د علم په برخه کې فعالیتونه تر سره کوي. هغه په افغانستان کې د مجاهدینو په دوره کې هم ځینې انتقادي لیکنې کولې چې زیاتو کسانو هغه د همدې لیکنو له کبله وګوښله او آن تر زندانی کېدو یې سرحد ورسید. د ناروی، سویډن او هالند هیوادونو څخه د بریالۍ ښځې جایزې ترلاسه کړي او په زلونو افغانستان کې هم د مخکښ ښځې په توګه ترې یادونه شوې ده. ډیره مننه، خوشاله یو چې په دې خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
تشکر. لومړی خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو څوک چې زموږ غوړي ګټه مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
اغلی کاخر، کندز ولایت څخه به پایل وکړو. حالت مو ژوند څنګه وو او زده کړې مو څنګه وکړي؟ په تیر وختونو کې هر هغه چا چې زده کړې کړي په افغانستان کې ډیر سختې شاته پیښي تر سو مخته تللې دي.
دا خو خصوصا د افغانستان انجون ته، افغانستان شو زده کړې په هر وخت کې مشکلات درلودي. زه په خپل د نهکلنه هم چې کندز ته ولاړم، اول ته د بلقیس په لیسه کې څلورم سب کې شامل سوم. اول سم تر دریم سم ملالۍ لیسه کې درس ویلی دی. بیا یو لس کلن چې پلار مې هلته شهید سو او زه په قندز کې پاته سم. ورې ډاکټر د خپل درسونو په بلخي لیسه کې تر سره کړی دی او رام د پښتو مضمون معلمو او هم د سارندوی معلمو.
کوم معلومات چې مونږ تر لاسه کړی تاسې په 14 کلنۍ کې په 15 کلنۍ کې واده هم کړی دی، هغه وخت مو د زده کړو نه لري پاتې نشوي چې کلمو واده وکړ او ولې په کم عمر کې مو واده وکړ؟
دا خو وخت چې ما خپل پلار مې د دې عقیدې سره او چې وای درسونه وایم، وخت خپل پلار مې د لاسه ورکې نو زه 12 کلنۍ چې مور ورکړم ما د سړی نه پیژنده، 14 کلنۍ چې واده سوم 15 کلنۍ چې د اول اولاد مور سوم. خو ډېر مشکلات وو، خو هغه کورنۍ ته چې زه دعوت سوم واده سوم موږ پښتانه یو، زما خاوند چې دی ازبکان دی، یعنی د کلچر د نگاه د ژوند د نگاه ډېر توپیر مو سره درلودی. خو بیا هم ځان سره مې دا فیصله وکړه چې ژوند خو په ډېر ظالمانه چپېړې را سره کړه، خو زه باید خپل ځان تسلیم نکم حوادث ته، بدبختی ته. خپل درس پر مشکل چې و خپل درس ته مې ادامه ورکړه.
تاسو څنګه وکولای شوي چې خپل کورنۍ ته ډاډ ورکړئ چې زده کړې مو مهمې دي او باید سرته ورسوي اند دارالمعلمین تر کچې؟ تاسو وکولای شوي؟
بله، دا چې خسرم بیا ډېر شسړی وو، وخت چې ما دغه واده وکړ او زما خپل استادان او زما مدیریت چې مریم جان ناشر خپل آلمانی و، نو زه چې اول نمره وم د مکتب هم د صنف اول نمره وم، نو په هغه وخت کې دا قانون چینجلی چې واده کوي هغه به اخراج کړه د مکتبه. خود از ما نمره گرده وزارت معارف تا ولی جلی دا معلمانو گرده برتا ما تا وزارت معارف دا اجازه را کرده چی دا دی رسمی درس وی پشرت دی یا وقت دی معلمی هم وکی. خو پدی که بی از ما دیر غط سپورت زما دا خسر را سره و چی اقا ول چی تا چی علاقه لری چی درس وی این تر فاکولتی زه لکه پلار سا سر همکاری کام. نو زما یو اندرور د دیاله سکاله چې ما اول سم کې شامل کړه، بلې د دوله سکاله چې شامل مکړه، او اوله نیمګړې تعلیمي افته شزم چې کورنۍ ته لاړم، اوله پردی پښتانه شزم چې کورنۍ ته لاړم، نو مشکلات بیخي ډیر و. خو وخت چې سړی زما ژوند داسې چې زما لامبو نه وزده لکه په پټ سرګو چا په تړل سترګو زه و دغه بهر ته ورواچولم. خو زه مجبورم چې دغه بهر څخه یا ځان تسلیم کم چنیانګان میخوری یا چی لامبو وکم ځان وباس. نو ما هم لامبو ځان ته اختیار کړی چې باید د بهر څخه ځان وباس.
خوان مو څنګه د حق عمر لوړ وکنه هغه مزوان و چې تاسو
اوله واده یې درلوده تر ما مشرم و، خو بیا دونه شوالی درلودی چې ما د تعلیم مانع کړی نه، چې ډیر مشکلات و. خو بیا یو شی چې و چې باید لغه چیز یو نیم کال زما د واده تیر سو، خسر می وفات سو، بیا زه په میدان پاتې سم. بیا دغه نشه و چې دا زما سره دوه نشه وکړه چې زما د تعلیم مخه ونه نیوله.
د طالبانو په دوره کې تاسو کار تر سره کړی دی، څنګه هغه وخت کې کار کول درته سخت نه و؟
طالبانو په دوره کې وخت چې زه د پاکستان څخه دغه سمه تعبیر سمه استرالیا ته سیاسي پناهنده سم، نو دلته مو واورېده چې مکتبونه وتړل سوه. خو شپه ورځ ما ته خوب نه راتئ چې ولې زموږ وطن کې داسې حالات راسي. بیا دوه ځلې راغلم او لاړم، دلته بعض عالمانو سره مې ولیدل. ما خود جهاد په دوره کې ما اوله ښځه یم چې په قندوز کې د جهاد په لیک کې درېدلی یم او زندان مې تیر کړی دی د کمونستانو په وخت کې. نو د دې خاطرو د طالبان چې راله ما په پاکستان کې دا څو کاله چې کار کوه مهاجرین ته په کمپو کې مې ډېری دوی پیژنده چې هغه وخت دوی د کمکي ځوانان وه. خو هغه کمپو کې چې مکتبونه وه دوی پیژندله، هغه چې دغه سم ډېری د مجاهدینو د شهیدانو اولادونه وه. ما پاکستان کې کمپو کېم کار کوه دوی سره د تعلیم تربیه پیسې کې. خو ما هم د دغه څخه ګټه واخیسته چې ما پیژني زه به راسم یو لاره کې مې پیدا کړه. نو بیا چې ایټالیا ته ولاړم 9 کاله، خدای دې وبخشي اعلیحضرت ظاهر شاه دعوت کړم او لوی جرګې ته. نو دغه ځای څخه خبرته چې رالمه زه دغه ته ولاړم عربستان ته، لور می فروزانم زه و پلار 8 ولی جلو. اج آخر ورځی وی چه و چا تلفون وکی ده امریکا چخه. زه ایران پاتسم چوکو بیا غراتل چه پا ایتالیا که می تولی دلی. موش یو لشت پیسی لرو که تا دا جورت وکی چه افغانستان تا لار سی و مکتب جورو. نو ما فکر چه خدای تعالی در طول دنیا ما تراکره. مالوه بیا بلار ما ده اچی می وکی کورت بلار می افته می تیرکره. بیا نا اگر دیر لشت پیسی مشتراکره چه که و مکتب تاسی جور که. بیان را لما کابل ده با کال 2000 که چرا غلیم تروس دلی کابل که همه. بیا اول مکتب چی ماجور که خصوصی مکتب ده امید بنو. اگه میم امید نمی پده کشه چی امید وی چی گرد مکتبون خلاصی خدای تعالی بیا از ما جاقم واقع.
تاسی ده زندان دوره او بیل چی تیره کرده ده زندان تا ولی اولاره ای چوم را کلون حال تا پاتی شوی؟
زندان دوره خو په قندوز کې چې ما د جهاد لیک کې ودرېدم، اول سر کې کابل ته د سګر پنشری او دغه وزیر د معرفو وخت چې زه وغوښتم هغه د سیاسي کسانو دوسی اخلاص کړی وې چړل، چون زما پلار یو سیاسي سړی و نو هغه دوسیه چې خلاص کړه او ماته دغه کې چې ته باید کمونستان د ډله کې باید ودرېږې ته به جذب سي، او تا شروعی تلیجو چې نور تحصیلات همه که تا دیر لایق شاگرده ویده بیا ما و نمانله چی و می نمانله بیا قندوز تولارم مدیره و هم در مکتب در وظیفه سخی برطرف کرم خود دیر کارون سخت شرایطی را باندی وزه کرم بیا کابل ترالم، کابل ترالم دلتا اول با صبور شهید که معلم هم در پشتو، بیا آزاد خان مکتب تولیجم در دریو انگلیسی معلم پسفت، بیا با دغت یو ولېژلم دوه دغه دیالس شپېتم غفر ندیم کې علوم دینی په معلم پتوګه، نو د هفتې په سر کې ما ته تحسین نامه راکړه چې ته ډېر یو تکړه معلم یې، خو د هفتې په آخر کې بیا دغه لاسو ته ولچک واچ او زندانی کړم. خو په هغه کال کې م د ګرد معلمان د غفر ندیم د شاهد دي، په هفته کې یو پلا به دوی دعوت راکړم، بیا ما ورته ویل چې زه شپږ اولاد لرم، مکتب ته راځم شپږ ساعته درس ورکوم، زه نسم کولی خو زه وګورم چې تاسو څه کوئ د افغانستان سره په عمل کې څه کوئ، بیا به سره ګورو، خو زه نه غواړم چې کمونیزم په دغه کې ډله کې ودرېږم. نو هغه چې زندان ته بوتلم هغه دلته یو څوک ده، یو ډله د مجاهدینو گیر راله د قاري شریف جویا په نوم یو څوک چې اوس همغه استر جنرال سوی دی، د خائن راولار سموجکر د قلمداد کړو چې په ښځو کې یو سل پنځه پنځوس نارینه وه یو زوام
یو تصویر
چې زه دا پیژنم چې دا جهاد ته کار کوي. بیا نو زندان ته ولاړم.
څومره کلونه په زندان کې پاتې شوی او هلته مو د ښځو سره هم فکر کوم لیدلی و، هغوی ته مو ځینې لاسي صنایع ورزده کړي و
په زندان کې. په خاد صدارت کې اول خو یو هفته شش دره کې ومه، بیا خاد صدارت یې راوستم. خاد صدارت چیرالو ګرد د چیراغلی و ځوانې پیغلې وې د یونیورسټي شاګردان د پانتونو څخه راغلي و، معلمان و په دې ګرده دغه کې چې پنځه ویا ښځې وې، یو بې سواده ښځه وه، نور ګرده تعلیم یافته ښځې وې. خو دلته چې راغلم د قانون دا و چې د زندان د جنایي زندان کال چې دی شپږ میاشتې دی، او د سیاسي دا زندان کال درې میاشتې دی، یعنی ما درې نیم کاله تیر کړي په زندان کې. نو هلته هم دا تعلیم یافته کسان راتله، خو هغو ته به مې یو فتن قرآن شریف زده کړه ورکوله، نصیحت به م ورته کوه، خو دا به مو کوشش کوه چې موږ ته څوپله مو خواهش وکړي چې زما بافندګي زده ده چې اقلا دا انجونی یا خیاطي یا بافتې شي، ځکه خو هغه ته موږ ته اجازه مو نه درلو، نه د لیکلو، نه د لوستلو، نه چې یو کار وکړو، دا ګرد ممانعت کېده.
فکر کوم یو اړیکه لرو د اقبال په نوم یو کس له کندهار، مهرباني وکړي.
بله، تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ پوښتنه لرئ، نظر لرئ مطرح کړئ.
نظر خو لرم، نظر مې دا دی چې خوځي دا خوشبختانه د ټولنې یو عمده برخه جوړي، د نارینه سره روزه پر روزه دوی کار کولی شي، ځکه که ښځه نه وي نارینه کار نه شي کولی، او که نارینه نه وي ښځې په ټولنې کې کار نه شي کولی. د ښځو رول په ټولنې کې ډېر مهم دی، خو متاسفانه خبره دغه ده زموږ ستاسې سیاسیون دغه سیاستمداران مو دغه زموږ زنانه خوندې د پسیاسې لوبه یې د پسیاست کې د یو فشار د عالیه په توګه استعمالوي. نو ما دغه سیاسیونو څخه چې دغسې عمل یې کړی کې دغسې شوم سیاستونه کې د دې شومو سیاستو ته باید لاس واخلي او خوندې پرېږدي چې هغه خپل کارونه وکړي، که د ډاکټرۍ په بخش کې، که د څه د اقتصادي بخش کې، که داسې نور بخشونه کار کولی شي. دا مې نظر و، او پوښتنه مې دا وه له دې خور څخه موږ څنګه کولی شو د ښځې د دغه سیاستمدار د شوم سیاست څخه ځان وژغوري دغه نه پوښتنه وه.
ډېره مننه ژوندی اوسې ښاغلی اقبال. کندهار خو لومړی به دې ته راشو کله تاسې له زندان خلاص شوي کور ته چې راوګرځېدې عکس العمل څه و؟
کور هغه ورځ چې زه د زندان ما ته خو د دوه پله د اعدام ابلاغ سوی و نو دوی لاس پریولی و چې زه به اعدام سم خو زه خدای تعالی خلاصه کړم. په هغه ورځ چې ماته ټاکلې وه د فاروق میاخیل په نوم څوک راغی چې چهارشنبې 15 بجې ستا د اعدام وخت دی. خب هغه ورځ چې ټاکلې په هغه ورځ چې زه غوښتم هلته خلاصه سوې ما په خپله باور نه درلودی. خو بیا زموږ کور خیرخانه کې و هلته چې ورسېدم چې زه تر ډېر دوی ته نژدې سم زما اولادو زما د خان زینه پېژندلمه بیا ما ژغ وکړې. خو هغه ډېره وه عجیبه صحنه وه چې اولادونه مې ژړل او د دوی حالت هم ډېر خراب و. بعد له هغه خب مکتب ته ولاړم. مکتب ته ولاړم په دې خاطر چې باز ویل چې کسان چې زندان ته ولاړه چې بیا مکتب ته ولاړه شاګردان و ډیر بد وزه کوله دا دغه می کوله چې دا د زار غړپ په څنګه وخرم چې بیا ولاړه سم مکتب ته شاګردان بسکی. خو سهار می ډیر عجل مال زه باید مکتب ته ولاړم. مکتب ته چولاړم خو شاګردان چولدم دوی د اداره دروازه نږدې ماته کړی و. زه په وژو واخستم او جړا او چیغې او په هغه پسې سندری شروع سوې په هغه پسې رقص شروع سو په مکتب کې. خو دا ماته د دې ګرده د دې زندان ترخې ورځې راڅخه هېرې کړې په یو ساعت کې چې شاګردانو ګاهې به خندل ګاهې به ژړل. خو بعد له هغه بیا دلته په کابل کې هم د دې مکتب څخه بیا قلعه شهادت یې ولېږلمه ډېر مشکلات مې بیا بېرته قندوز ته ولېږلمه. قندوز ته چې ولاړم هلته زما د خواند کورنۍ ډېر بد وضعیتونه بیې راسره کوله. بې سواده دي په دې نه پوهېږي چې ازادۍ خواهي چی شي ده وطن دوستي چی شي ده. او بره علاوه حتی په دې دغه نه وخت کې زما د کورنۍ حتی زما خپل مور زما د اولادو خبر چا نه واخیستې.
اولادونه مو له خسرانو او یا د پلار له کورنۍ مو لرې وو؟
بېخي کابل کې وه.
کابل کې
چا خبر نه واخیستې. فقط زما مشره لور هغه وخت د 14 کاله وه. مریم لیسه کې شاګرده وه او زما کشر زوی می ده چلور کالو. نو په خپل دی خپل یو د بل کومک سره کا
په خپل ژوند کولای شوې د دومره وخت چې تاسو زندان کې تیرو
دغه
سمې خوون مو څنګه او چیرته وو؟
خوون گای دلی او گای قندس کې وو. خاخترو کې بغه قندس لور دی به واځي پاته سو مون ته پېش تر هغه چې زه زندان ته لور سم خپل اولادو ته ترنینګ ورکړی وو چې یا به وژل کېږم یا به زندانی کېږم تاسو باید څه کارونه وکړي. خپل خدای څخه ور شکر باسم دو خپل اولادو څخه ډیر په دې خوشاله یم چې یو ورځ هم دی چا نه د ماما نه د کاکا دی چا دروازې ته نه تللی.
اوس مو اولادونه چیرته دي؟ زده کړې کړي دي؟ کوم ځای ته رسېدلي؟
شکر الحمدلله ګرته په استرالیا کې دي. زده کړې هم کړي دي ودونه هم کړي دي. نو زما چوپانی چې خلاص شو زه افغانستان ته بېرته راغلم.
څومره وخت کېږي چې بېرته افغانستان ته راغلي؟
په کال 2000 کې چې راغلم اوس شل کاله اوسو.
شل کاله وشول. ښه. د طالبانو په دوره کې چې تاسو دلته راغلي وو هلته د همیش د پاره رانغلي بېرته ولاړې استرالیا ته؟
زه طالبانو په وخت کې چې رالمه فقط کوشش میکنم په درو میاشتې کې می دادم امید مکتب جوړ کی بیا دلې پاته سم داسې بازی وخت زما خوند دینه کې یو مریضی سی یو زه په خپل یو اولادو ته باید له دوه کال یو کال باید درې کال باید ورسم. نو دلې هم د می وطن دی.
هغه وخت کې ځینې کسان وایي چې تاسو آن د سړکونو جارو کولو ته مجبور شوي او ماشومان مو له ښوونځي هم وایستل.
بل هغه اول سر کې چې ما قصه وکړه چې اول سر کې کابل ته وغوښتم چې به چوروي ته لاړ شي تحصیل ته بیرته چې لاړم زه د مدیریت څخه برطرفه کړم بل څوک مقرر کړی وو. زه چې سهار مکتب ته لاړم چې زما درې ماشومان په فایل باندې درولي وو د حسن مقت په نوم یو سړی وو. هغه د شاګردان ته چې دیدی ماشومان چې اول نمره دی په مکتب په صنفو کې دا ساسي حق خوړلې دي بوټونه وباسي دی وولي. بیا دوی د دې څخه سپارچې ورکړه کلی ته د الچین مکتب ته واستول او زه فقط وظیفې څخه ګوښه کړم. خو بیا به دغه کې چې ته باید دغه د سجمی کار دی ته باید ووځي سړک جوړ کړي. بیا به دا ول چې دا د غلامت خان کاکر لور ده او دا سې دا دی فی ډالان و دا حسنان داسې حکومت راغلی په دې سړک جوړی سړک امرا باندې جوړو کی پومبه امرا باندې ټول کړه. خو هر حالت ولی چغه خوړه و کوچنیان می ډیر وړه و. خو سړی سره چې به می خبره کول څوک د بجړله چې څوک دې خواته می کتل چې ماشومان می وړه دي او دا خلک چې دي از ما خسرګنیز ما اولادونه څوک نه ساتي. خو بعد لکه چې کابل ته تبدیل سمرالم کابل ته بیا نو قسمت و چې زندان ته لاړم یو څه ماشومان مې مشر لور می اقلن د 14 کال او مشر زمي دی دواړه یوې ورته پلار او یوې مور ته خپل خواندي رونی وساتل.
هغه وخت چې تاسو د امید په نوم کوم خوانځي را منست کړ، هغه خوانځي بیا څومره وخت دوام وکړ؟ اوس هم شته کنه؟ هغه بیا بند شو.
هغه بند سوې نه دی. هغه مکتب کې مې ډېر مشکلات ولیدې. هغه خارجي کمیټې چې او ناڅه پیسې راکولې، هغه هم په موږ ودرولې. بیا کرزي صاحب هم ځکه په شیرپور کې راکړه، ولې کرد وزیرانو کې هغه وخت زه د 16 وزارت مینه وم، نو ګرد ته مځکې ورکې کورونه. وخت کرزي صاحب زه وغوښتم زه کور ته ضرورت نه لرم، ول کور نه لرم، ول خیر د خیمه کې ژوند کوم، خو زه د مکتب مځکې ته ضرورت لرم. بیا دغه مځکه راکړه، د معرف په چې دنن د باندې د کار کړی دی، دا مځکه مې تات تر کړې ده. بیا دا مځکه مې جوړ کړه، خیمې مو درولې. زما یو شاګرد و چې زمنون اوس ولید د قندار، یو 12 خیمې درانی ولي و راوړې و په خیمو کې دا مکتب جوړ کړي. بیا د ناروی څخه لوی جرګې قانون اساسي ته یو څوک د مالی ضابط په نوم چې د جهاد په وخت کې زی پیژندلم، از ما سره همکار و، هغه راله وای مال ته وزیر معرف ته خو سم خیمې لاندې ناسته. بیا جدا تللی و هلته پوهنتون استاد شاګردانو پوښتنې کړې چې دا چیرې ده. بیا عکسونه وړې وه. بیا یو ډالر د شاګردانو ټول کړي وه چې بیا ما دا د مکتب تعمیر جوړ کړي.
هغه چې بیا لاړم ښوونځی دی، یعنی د خلکو نه پیسې هم په مقابل
هغه وخت مفت وو. بعد له هغه چې زه کرزي صاحب سره برلین ته ولاړم په کال 2003 کې، بیرته رالم. هغه وخت قانوني صاحب وزیر د معارف و، د پوهنې وزیر و. بیا چې رالم هغه مکتب زما څخه واخیستی، د ګلالی بهرام په نوم بل څوک کښېنوله زما یې وس کې. بیا همدغسې بیا پاتې سي. بیا بل ځای مې کار وکړي، فرزن د ملي پیوستون ستره مشاوره سم لوګر خوست پکتیا کې مې کار کوه. داسې اوس نو دا 6 کال مې یو مکتب د تاجور کاکړ په نوم جوړ کړی دی، چې ابتدایي مکتب دی. هغه مې شخصي جوړ کړی دی. توکل په خدای چې تر کومې چلولی سم وبې چلوه.
دا خوانځي مو څنګه دی؟ په خپل شخصي پیسو مو جوړ کړی که څوک شته دي چې تاسو سره مرستم کوي؟
تر اوسه هیڅ چا کومک نه دی کړی، په خپل شخصي پیسو مې جوړ کړی دی. نو وګورم چې څوک کومک کوي یا کنه کوي. دوستان سره څوک ځخ کې چې دا دي ستلاس نیسم کومک کوم.
بلی، یو اړیکه فکر کوم چې لرو اړیکه بر واخلو بیرته پښتنو سره. شو مهرباني وکړئ څوک یې لکم ځ څخه؟
السلام علیکم.
علیکم سلام.
تاسو ته تاسو خور میلما ته سلام. د خور نه د پښتنو د کوس چې وځي په صدا او خوان د خپل کده سره ده کته تاسو سره ده.
د پښتنو نه د غوړیدون کې اړیکې نیول و چې اوس مو خوند تاسو سره دی، کابل میرمنې سره دی، او بل خبره ده چې وسم دند لري دولتي او کنه.
زه خو د اتکاله کېږي دولتي دنده نه لرم. د روزګان څخه چرالم، بیا مریض وم، بیا بلغه دولتي دنده ماته دولت نه دره کړي، او خاون مې په قندوز کې ژوند کوي، زه په کابل کې ژوند کوم.
او روزګان کې چې کله تاسو د پوهنې وزارت مشاور وئ، هلته مو کوم کلونو کې دنده ترسره کړي او څه کارونه مو هلته ترسره کړل؟
پېښ ترغه چې زه روزګان ته لاړ سم، دغه د پارلمان د سیاسي روابط ستره مشاوره وم، د نیویارک یونیورسيټي سره مې کار کاوه. بیا کوچان ته چې کاندید شوم، بیا مې ونه ګټله، نو زه ولاړم پوهنې وزارت ته. په هغه وخت فاروق وردک صاحب وزیر د پوهنې و. نو وردک صاحب اوس به زما ژغ اوري. نو ماته چې وکتل، ماته ویل خوري زه په دې چوکۍ چې ناست یم تا ته چې وینم زه ډېر شرمېږم، مال ولې خدای دې نه کې. ول خوري ته چې د پاکستان لاړې تر کوم ځایو تا مکتبونه جوړ کړي، هر ځای به لاړم چې تا مکتبونه جوړ کړي وه. دلته مشاوره سه. بیا ما ورته چې وزیر صاحب یو خبره چې دا څو کاله زه مشاورم د پارلمان، د دې روزګان د ولایت څخه شاګردان پوهنتون ته نه راتله. دا ولې دا ولایت داسې پسمانه دي؟ د دوی په بودیجه بل ځای ته ورکول کېده. نو دوی داسې تر شا ماته ویل روزګان یې لیدلی دی که یا مالیه. خو د افغانستان په نقشه کې ده وزیر صاحب که یا ول و ولی یو مفتش ته ولورسه ته روزګان تفتیش کول. هغه زوفه کې په شفخانه کې دی او ته وایې زه ځم مال ځای ورلورسم چې داخله ګوین د نږدې. بیا روزګان ته ځي یو میاشت هم که تیر کې ډېره خبره. مال وزیر صاحب توکل په خدای، بیا زه په خپله داو طلب لاړم روزګان ته. خو روزګان ته چې لاړم ډېر ستونزې هغه خلکو درلودې چې په دې یو ساعت دوه ساعت کې دغو، یعنی نه د کډرونو نه درلودل، مشکل خلګي ټوله لیوال و د تعلیم تربیه هغه چول چې هغه خلګ نه غواړي تعلیم تربیه هغه ګرده دروغ و په خپل خلګو زما سره ډیر همکاري کړي ده حتی تر اوسه ما تلیفونونه کوي وای ته چې لارې برته وای معرف پسینه پروت او ته برته وای راسه حتی تر اخر چې ګرځي سه به ما بری په اخر کې خلګو خواهش وکړي چې دا د ولی پس پتراکه زه چې ګرځي سه واشتم ما ته ول چې خوري نه ته استاد راسه په دې پزر غلیم اتیا نفر نو ناسه زه په دې لکه چې شابه شیطانه تر تکړي ول تا په دې روزګان کې څه کړی دوی د شت سره خبر نه کوي سره غلی دی وای دا د ولی پس پتراکه نارینه ګرد وغړه ګرد شې مقرک مال اوس خو زه د جای دغه جایزه ورسوم کای چې حالت مې د سناره تغییر ور کړی دی نو شخ خاطر زین لره ما ډیر شخ خاطر لرم ورې مې دونه وکولې سي چې فرزن لاس شاګردان ورسی ترکمنستان ته تحصیل ته اول اپلوچ کانکور امتحان مې هلته واخیستې لاس نفر مصر ته ولې جل لاس نفر ترکیه ته بیا د سکالرشپ راکی د دغه امریکایي دغه څخه پانتون څخه هغه کې شکر شاګردان رااله
از ظرفیتونه او چې تاسو به هر هیوادونو ته ولېږئ یا په کابل کې هغه مش چیز د کړو کې
دا سو چې ظرفیتونه پدې چې د ولایتونو چې دی ډېرې ولایتونو چې ما په خپل هغه وردک سیب ته ولېکل چې پدې کې څه مشکلات دي هغه ډېر ستونزې دي یوازې کاش کې یوازې د طالب ستونزې وای یواز د طالب سنځینه و نور سنځي هم و چې هلته نه غواړي چې کترونه باید وسی دا خلک باندې دغه سي ظلم دی وچلې دغه سي په پټو سترګو وساتي خدا کسان چې لاړه هلته امتحانونه ورکړه او دا کانکور ته رااله یعنی ما غو څخه داسې ډیر سخت امتحان وخصي چې ولسوالي څخه رااله او دې امتحان ورکی رااله او الحمدلله اوس کامیاب سی به هم دي نو زما عقیده دا بل پلان می دو چې ما وردک سیب ته خبري وکړه مالدغه ولایتونه چې د زنګ د جنگ اول خط دی او دی کډرونه نه لري مشکوله چې د هر ولایت څخه د ووم سم څخه تر دولسم سلسل شاګردان راوړل دلته شلېریا ورته جوړ کو ش دغه مکتبونه ورته جوړ کو چې دا الکون کې تغییر راسي مشکوله ایسو چې هلته په شوزو کې هم تغییر راوړو په انجونې کې ولی چې ما په روزګان کې د دو میاشت لپاره یو انګلیسي کورس جوړ کړ هغه ته باید لمراتلم زی چې ولیدم دغه الکون ثابت د دې سبا سو چې لاس د انجونو مکتبونه هلته جوړ سي
نو انجونو مکتب هلته وښکنو
انجونو مکتب انجونې چې په جام سفې ویلې په کور کې ناشته وي چا نه پرشل باید لکه ما مشران میرا دعوت کړ د دې پلانونه بیا دوی اجازه ورکړه چې باید زن نارینه معلمان ورته مقرر کړم نه وخت یو شزل ته کار کوي هغه په یوه چې شزم یو نارینه غوندي کار کوي او شپه دلسوزی کار کوي افغانستان خلک شکر الحمدلله ګرده مسلمانان دی په خپل شوبت پیږي خو شرط دادی چې څوک په اخلاص کارو کې په صداقت کارو
یو اړ کبه له هلمند در واخلو وګورو چې څوک دی مهرباني وکړي
وعلیکم
السلام څوک یې
سلام دغه رحیم الدین د لمن ولایت څخه راکنی
وځه رحیم الدین مهرباني
سلامونه نیکی له احترامات او له تاسو درنه او قدر مې ملمنه ته او په ورته دغه کار کار کوم کته وړاندې کوم
علیکم سلام
الله سم چې دا چې ته وړي مېرمنه درو او دا چې یو مور درو چې هغه ډیر ستر سره سره به هم خپل هڅه دوام ورکړي دي د خورکی څنګه د پښتنه د چې د سولې په اړه کوم فعالیت کړی دی کنه به کړی او
خغلی رحیم الدین په دې اړه پښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې مهم فعالیتونه ترسره کړي کنه تاسو یو فکر کوم د هغه دوه مېرمنو په ډله کې وای چې روسیې ته ولاړې د سولې په مذاکراتو کې مستقیمه توګه دخیل وای څنګه مو وغوښتل تاسو ته بلن لیک راسته بول شوی بو په خپل ولاړې مهرباني
ترستی وخت چې ما پارلمان کې کار کاوه نو هلته خو تاسو پوهیږئ چې دا وکیلان او سناتوران سیاسي تحفظ لري نو ما د سناتورانو سره خبرې کړې چې راسې موږ په سوله باندې کار وکړو و چې ما ته تلیفون وکړ چې یو کرځای صاحب غوښته بیا چې ورې ورلم ډېر مهرباني وکړه وای دلته خور کښېنه د ګرد په مخ کې وای ول دا ول څوک ته چې د سولې ژغ هم پورته کې سوري بیرغ خو په دې کې ډېر وټه کول سو نو ما ته چې خورې اوس د آرامي وخت تیر سو بیا د ملاوه تر چې بیا ستا کار شروع وس پاسپورت تیم را ول چې لارم بیا ول چې خوري دعوت سوې روسیې ته د سي د دې د سلکلن دوستي په دغه کې وسنګ ته طالبان مشران عمل ترازي په دې باندې خبري
بیا نو خلاړو نو قسمت سوې
ډیره مننه اغلی تجوار کاکر چې زمونږ بلنه مو ومنه لا استودیو ته راغلی او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې تر دې دمو را سره ملتیا وکړه
او زه هم په اخر کې مننه کوم چې تاسو هم زمو وسغه معلومه او ستاسو سره څو دقیقې خبرې درلودې ستاسو هم ډیره مننه
او شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.